د ماسپښین دوی بچی شپې د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې تاسو د خبرونه اوریدل شي، تر خبرونو وروسته به واوري چې جنرال عبدالرشید دوستم نن په کابل کې وی غونډه خبري کړې دي او د هغه اوازو په اړه څرګندونه کړې دي چې ویل کېږي د له حکومت سره په جنو مواردو کې اختلافات لري. خو تر هر څه مخکې کورنۍ خبرونه لرو. البته په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې وژل شوی دی او همداراز دا خبر لرو چې برټش ایرویز تهران ته الوتنې پیلوي. خو کورنۍ خبرونه له قسیم سلمل څخه.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه تمه کیږي. د سولې په اړه د څلور اړخیزي کمیټې په دریمه ناسته کې د لارې پر نقشې لا ډیر بحث وسی. د خبرو د بهرنیو چارو وزارت وکړه په جلال آباد کې درې تنه د لاسي بم په 14 کې ټپیان سول او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هندوستان کې یو تمریناتي لوبه کوي. د هم پوره خبرونه د بهرنی چارو وزارت وای د افغانستان د سولې پاړه د همغږی د څلور اړخیزي غونډې په دریمه ناسه کې به د لارې پر نقشې لا ډیر خبرې وسی. د خبرو د بهرنی چارو وزارت وایاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وکړه
قرار است در 30مین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همغږی د څلور اړخیزي غونډې په دریمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړې شي د لارې پر نقشې ډیر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایي سي. د سولې د خبرو د څلور اړخیزي غونډې دریمه ناسه د فبروري په 18 په اسلام آباد کې جوړې شي. دغه بهیر لمړنۍ غونډه هم په اسلام آباد او دوهمه په کابل کې ترسره شوه. د سولې د همغږی په څلور اړخیزه کمیټه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون لري. د جلال آباد شهر د دوهمې ناحیې اړوند د ګمرک جماعت مخې ته د چاودنې له امله درې ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیانی ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه نن غرمه 12 بجې د لاسي بم له امله رامنځته شوه او هدف یې د علي آباد په نوم د یو شرکت موټر و. نوموړی وایي چې ټپیان روغتون ته وړل سوي او د موټر چلوونکي وضعیت پکې نازک دی. تر اوسه د پېښې په تړاو څوک نه دی نیول سوي. د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې یو تن د خپل میرمنې د وژلو په تور د محکمې لخوا پیدا محکوم سو. د خنجان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې یو غړي قاضي نذیر الله حنیف نن خبريالانو ته ویل چې دغه کس دوه میاشتې مخکې خپل میرمن په ډزو وژلې و. د بغلان د شذو چارو ریاست د محکمې له دې حکم څخه هرکلی کړی دی. د بامیان امنیتي مسولین وای په دغه ولایت کې پر یو 15 کلن هلک د جنسي تیری په تور دوه تنه نیولې دي. د بامیان امنی قماندان مل پسول عبدالمبین اس ای ډی آر نن ازادي رادیو ته ویل چې دا پیشه دروانونی په لومړی کې د بامیان په مرکز کې سوې ده. د لومړی ځل دی چې په بامیان کې داسې پیشه کیږي. او روسي کورونی خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندستان له چمپیون لیګ ټیم سره نن یو تمریناتي لوبه کوي. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلین نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ټیم به په هند کې درې شلوره تمریناتي لوبي ولري او بیا به د آسیا له دوهم درجه ټیمونو لکه هانګ کانګ، متحده عرب امارات او عمان سره د غوروي لوبو کې برخه واخلي. د غوروي دغه لوبي د روانه فبروري له 19 تر 22 په بنگلاديش کې جوړیږي او میاشت وروسته به په همدغه هیواد کې د آسیا جام سیالي هم تر سره شي. دا تر دې د مکورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د نړۍ مشران نن په لندن کې غونډه کوي څو د سوریې د نږدې 15 کلن کړکېچ له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره 9 میلیارډ ډالر چنده راټول کړي. په دې غونډه کې د نړۍ د اویا هیوادونو مشران ګډون کوي. د غونډې هدف د سوریې له سباندې 4.5 میلیون کډوالو سره چې شاوخوا هیوادونو ته تښتیدلي دي د بشري مرستې لپاره د چندې ټولول دي. برتانیا تر 2000 کال د 1.15 میلیارډ ډالر ژمنه کړي او تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مرستې یو لوی رقم اعلان کړي. د دوشنبه په ورځ اکسفام نړیوالې مرستندوی ټولنې د روسیې په ګډون پر زیات شمیر هغو هیوادونو چې په سوریه کې ښکیل دي سخت انتقاد وکړ. ویل کېږي چې د سوریې په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 2.5 لک کسان وژل شوي او 2 میلیونه نور د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره په لندن کې د مرستندویو هیوادونو کنفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې په ژنیو کې د سوریې د رژیم او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان د امریکا د مشکوکې بي پيلوټه الوتکې په یو حمله کې وژل شوی دی. په عرب ټاپ وزمه کې د القاعده مهم قومندان جلال بلعیدی الیاس ابو حمزه نن د یمن په جنوبي ولایت ابیان کې ووژل شو. ویل کېږي چې بلعیدی د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ لکلک اختلاف سره سره له داعش سره خواخوږي لرله. داسې راپورونه هم شته چې نوموړی په دې وروستیو کې له القاعده شبکې څخه وتلی و او په یمن کې د اسلامي دولت ډلې د څانګې د مشر په توګه ټاکل شوی و. د القاعده شبکې یو زیات شمیر مهم مشران د ناصر الوهیشي په ګډون د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې وژل شوي. برټش ایرویز د ملکی هوایي چلند وروستی شرکت دی چې تهران ته الوتنې پیلوي. د انګلستان د ملکی هوایي چلند دا اداره وایي چې له لندن څخه به تهران ته په جولای میاشت کې مستقیمې الوتنې پیل کړي. د ایران له اټومي موافقې وروسته چې پر ایران د نړیوالو لګول شوي بندیزونه لغوه شول، د برتانیا په ګډون د لویدیځ څو هیوادونو له ایران سره خپل اړیکې بیا ټینګ کړل. له دې مخکې د فرانسې او هالنډ هوایي شرکتونو ایر فرانس او کی ایل ایم هم وروسته له دې چې په 13 جنوري میاشت کې امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لغوه کېدو اعلان وکړ، تهران ته د الوتنو له بیا پیل سره لیوالتیا ښودلې وه. له دې سره داسې هیلې زیاتې شوې چې اروپا ته د ولسمشر حسن روحاني له سفر وروسته ښایي په ایران کې چې د وګړو شمیر یې 80 میلیونه دی بهرنۍ پانګونې زیاتې شي. ایران د لویدیځ د پانګونو په تیره د الوتکو لپاره یو لوی او په زړه پورې مارکیټ دی. تهران تیره اونۍ موافقه وکړه چې له ایرباس شرکت څخه د شاوخوا 28 میلیارد ډالرو په ارزښت 118 الوتکې وپیري. د یو بل خبر له مخې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای یو سلاکار د انرژي په برخه کې له روسیې، عراق او وینزویلا سره د نږدې اړیکو غوښتنه کړې. د خامنه ای سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي ایران او روسیه باید د انرژي په سکتور کې له یو بل سره سیالي ونه کړي او له یو بل سره همکاري وکړي. ولایتي چې پرون یې روسیې ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل د تهران دریز داده چې د ایران، روسیه، وینزویلا او عراق په څیر هیوادونه باید د انرژي په بازار کې په خپلو کې اړیکه او سلام مشورې پیوړی کړي. او ستاسو خبر ده راپورونه له مخې د امریکا د هوایي چلند دوه شرکتونو یونایټډ او دلتا وړاندیز کړی چې د الوتنو د عملی امیدوارې مېرمنې باید د لاتین امریکا هغو سیمو ته پرېنه ښودل شي چې د زیکا ناروغي پکې خپره شوې. زیکا ویروس چې د ملاریا په څیر د ماشي په وسیله سرایت کوي په برازیل کې د هغې ناروغۍ عامل بلل کېږي چې په نتیجه کې مور د واړه سر لرونکی ماشوم زیږوي. رویټر خبري اژانس راپور ورکوي چې یونایټډ شرکت پرون د الوتنو هغه عملی او بخې هغه عملی بخنه غواړم ریټر خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې یونایټډ شرکت پرون د الوتنو هغه عملی او پیلوټان ته ویلي چې کولای شي د زیکا د سرایت حوزو ته لتلو څخه ډډه وکړي. د دلتا شرکت هم د جنوري له 18 نیټې راهیسې د الوتنو په عمله کې د شاملو امیدوارو مېرمنو په کاري مهال ویش کې بدلون راوستی. د دلتا ویان مورګن دورانت رویټرز ته وویل چې د څو محدودو پروازونو د عملی په لست کې بدلون راغلی. د هوایي چلند شرکتونو او د هوټلونو مسولان وایي چې د ټکټونو او هوټلونو پر بوکینګ د زیکا ناروغۍ د اغیز په اړه څه ویل لا له وخته مخکې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. جنرال عبدالرشید دوستم نن هغه اوازی رد کړی چې دای د ملي وحدت له حکومت خوا بده دی. وړاندې په دیاړه تفصیل درکو. دا به هم واوري چې افغان حکومت وی له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان په بشپړې دوه دی.
قرار است در 30مین نشست گروه هماهنگی چهار جانبه کشور نهایی شود.
په فرا کې قومي مشرانو له حکومتي چارواکو سره په یو غونډه کې ژمنه وکړه چې د ټاپي د پروژې امنیت به تضمین کړي او د فرا والی وویل.
تطبیقات تر فرار رسیدي، یعنی دا پر کار ومنګه د دې ایزان د منطقې
کوم. په افغانستان کې انسانان څنګه قاچاق کیږي په دې اړه په یو تفصیلی مطلب کې بدا هم واوري.
طالبان غوښته چې ما امتیاري کې نظام او غولوی کمالیا نیکو زی جنت ما ځانو وچو کوم سره کللې جنت چې به ورته راوتلې ده.
پا په روسیو کې یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له حکومت خوا بدی شوی دی. جنرال دوستم نن په کابل کې وی غونډې ته په دې اړه توضیحات ورکړل. نسیم شفق د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو راسره دی. شفق صاحب، جنرال دوستم څه وویل؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال نن په یو غونډه کې ګډون درلود او هلته یې وینا وکړله. دا څرګنده کړه چې ځینې خلک وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم له حکومت نه فاصله نیولې او یا هم ګوښه شوی. ده وویل چې دا خبرې بې ځایه دي، خو دا یې وویل چې دا ځینې خبرې لري، یعنی هدف یې دا و چې ځینې انتقادونه سته، څه نه څه خوابدي سته. اما دا یې په څرګنده رد کړه چې ګومان چې ګوند یې له حکومت څخه فاصله نیولې وي، بلکې ټینګار یې وکړ چې حکومت په جوړولو کې د ملي وحدت د حکومت په جوړولو کې د مهم او اساسي رول درلود. خغلی دوستم وویل دای وای ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت نه ګوښه شوی او یا یې فاصله نیولې او داسې نورې خبرې. زه به څنګه ګوښه شم، څنګه بل دولت نه لرې ولاړ شم؟ دولت زموږ دی، زحمت مو ګاللی او ما یې په جوړولو کې اساسي رول درلود. هیڅکله زه ګوښه کېږم نه. زه د جمهور رئیس لومړی مرستیال یم، نو خپلې خبرې لرم. البته دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې په دې وروستیو څو ورځو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه ورکړل چې ګوند دی له حکومت څخه ناراضه دی، خوابدی دی، او حتی په ځینو رسنیو کې دا خبره هم وشوه چې د ملي وحدت حکومت تحریم کړی او یا یې له حکومت څخه مقاطعه اعلان کړي. او دغه راز ویل شوی چې ښاغلی دوستم په دې وروستیو کې په رسمي مجالسو کې هم او په تشریفاتي غونډو کې هم ګډون نه کوي. د جنبش اسلامي ویاند بشیر احمد تیان چې په عین حال کې د ولسی جرګې غړی دی، د هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې ګوند جنرال دوستم په یو ډول د حکومت په تیره د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو او د هغوی په کړنو باندې انتقاد لري. ښاغلی تیان جویل،
این نارضایتی جناب مان صاحب هست از عمل کرد حکومت، اونا
دای وای د حکومت لکړونو څخه د جمهور رئیس لومړی مرستیال ناراضه دی. هغه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو پر عمل کرد او کړنو انتقاد لري. خلکو ته سمه توجه نه ده شوی. هغه کسانو ته چې دا نظام رامنځته کړی سمه توجه نه ده شوی. جنرال صاحب دوستم نظرونه لري، خو هیڅ کله له حکومت نه د مقاطع خبره نه ده مطرح شوی. البته باید وایم چې د ښاغلی جنرال دوستم مطبوعاتي مشاور سلطان فیضی هم ازادي راډیو ته ویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال څنګه خو بدی لري له حکومت څخه، او وایي چې په امنیت ته توجه نه ده سبب په مجموع کې، او جنرال دوستم چې غوښتل چې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات تر سره کړي، او په دې اړه خپل پیشنهادونه جمهور رئیس او د ملي امنیت شورا ته درلودل، هغه هم نه دی منل شوی. نو دغه ټول موضوعات ښاغلی فیضی ویلی وو چې دا د دې لامل شوی چې جنرال دوستم څنګه خوابدی وي او یو څنګه ګوښه شوی وي له حکومت څخه یې فاصله نیولې.
بله، شفق صاحب، تاسو د جنبش د ویاند اواز هم خپور کړ. د جنبش ویاند نن دا خبرې کړې دي او کنه د مخکنی خبرو نمو مطلب وو؟
د پرون له ازادي راډیو سره خبرې وکړلې، هم خغلی تایان چې د جنبش ویان دی، او هم خغلی سلطان فیضی چې د جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي مشاور دی. دوی دواړو پرون
له ازادي راډیو سره پرون او دوستم نن دا خبرې رد کړې، خو دوستم چې د انتقادونو خبره وکړه، د په خپل وینا کې واضح نه کړل چې څه انتقادونه لري.
د مشخصه نکړل، ولی څو خبرې چې وکړي، هغه دا چې یو ویل چې مونږ په ډیر شوق سره رائے ورکړي، او د تر ډیر د ځوانانو یو غونډې ته خبرې کولې، او ویل چې ځوانانو او په مجموع کې ټولو په مینا سره رائے ورکړل او مونږ خلک تشویق کړ چې تاسو رائے ورکړي. خو دا یو مطلب هم تیر کړي چې په دوه ګوتو باندې لمر نه پټيږي، او هغه کار چې لازم او هغه کارونه نه دي شوی. او په سرګند ویل چې دوی خلکو ته ملامت دي، په تیر د کندوز خلکو ته یادونه وکړي چې هغه ته دوی ډیر ملامت دي، او دا منی چې ملامت دي، او په همدې غلط دی چې ظاهرا چې دا خبرې کیږي چې دای له حکومت څخه د فاصله نیولې ده، او یا په مجالس کې نه ښکاری او یا هم خوابدی دی.
نسیم شفق مننه په یوې خبرتیا پسې به واورې چې په افغانستان کې د سولې هڅې له طالبانو سره څرنګه روانې دي. ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت هیله مندې چې د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیز غونډې په دریم پړاو کې د سولې د لارو نقشه ورسته شي. ټاکل شوی ده چې دغه غونډه د را روانې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. زموږ همکار اجمل تورمان چې همدا اوس له کابل د کابل استودیو را سره ده په دې اړه نور معلومات تاسو ته درکوي. تورمان صاحب
بله شیبر صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې سو کول سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزې غونډې په دریم پړاو کې د سولې د لارو نقشه ورسته شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه نن ازادۍ رادیو ته وویل
قرار است در 30مین نشست گروه هماهنگی چهار
دی وی ټاکل شوی چې څلور اړخیز غونډې په دریم پړاو ناشته کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د سول د خبرو لپاره د لارې په نقشه ډیر باس وشي او دغه نقشه ورسته شي. خغلی مستغنی ول چې لمړی پړاو غونډه د غړو هیوادونو چې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان دي د دندو او پلایحو او په دوهمه کې د سول د خبرو لپاره د لارې په نقشه او په دریم کې هم پر همدې موضوع ډیر کار وشي. یادونه ده چې د څلور اړخیزې غونډې لومړی پړاو ناسه په اسلام آباد کې، دوهمه په کابل او درېمه ټاکل شوې را روانه اونۍ د شنبې په ورځ جوړه شي، دا هم په اسلام آباد کې وي. په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې د څلور اړخیزو غونډو په تړاو کوم جدي پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه افغانان ورته ډېر هیله مند نه دي. حال دا چې په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې تر لومړی پړاو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مسلکي مرستیال او په دغه غونډه کې د افغان حکومت استازي حکمت خلیل کرزي ویلي ول چې افغانان به تر راتلونکو دوه میاشت پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال کولی شي د سولې د لارې پر یوې داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. هغه داسې اوازې هم موجودې دي چې په همدې درېیم پړاو څلور اړخیزې غونډه کې به د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سولې په عالي شورا کې ځینې سرچینو ازادۍ راډیو سره خبرو کې کدا خبره تایید کړې نه ده، نو ردوي هم نه چې په دغه غونډه کې به دوی ګډون وکړي. بلې شبر صاحب،
بلې تورمن صاحب، تاسو ویل چې د سولې عالي شورا دا خبره نه تاییدوي، تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره خبرې کړې وي، هغه څنګه دا خبره تایید کړې ده چې د طالبانو او حزب اسلامي استازي به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي او کنه؟
نه، دوی تر ډیره پرې وایي چې همدغه درېیمه پړاو غونډه چې دا په اندازه لارو په د نقشې پر سر ده، تر اوسه پرې په دغه غونډه کې د حزب اسلامي استازي یا طالبان دوی ته دغه نه دی ورکړ، ځکه عملاً خبرې نه دي پیل شوي. لا هم په لارې د نقشې پر سر باندې خبرې روان دي چې دوی هیله مند دي چې په همدغه غونډه کې به دا بشپړه شي.
او د افغانستان د حکومت په استازیتوب د اسلام آباد په غونډه کې څوک برخه اخلي؟ معلومات مو ترلاسه کړي؟
دا ستروس پر دقیقه معلومه نه ده، ولې دا چې په لومړی پړاو غونډه کې او په دوهم پړاو غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ګډون کړي او تمه ده چې په دریم پړاو غونډه کې هم ښاغلی کرزي ښایي په دغه غونډه کې ګډون وکړي.
اجمل تورمان، مننه. په فراه ولایت کې د ټاپي پروژې په ملاتړ نن یو ستره غونډه جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو چارو وزیر فراه ته ورغلی و ترڅو د هغه ولسوالیو د قومي مشرانو ملاتړ د ټاپي پروژې لپاره جلب کړي چې د ټاپي پروژه ورڅخه تیری شي. قومي مشرانو هم له دولت سره په دې جلسه کې ژمنه وکړه چې د ټاپي یا د ګازو د پایپلاین د غزونې د پروژې څخه به په ټولو امکاناتو ملاتړ وکړي. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې سترې غونډې راپور راکوي.
په فراه ولایت کې ټاپیا د ګاز د غځون د پروژې په ملاتړ یوه ستره غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د فراه ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا جوړه شوې وه، په کې کابل زرتنو مشرانو د فراه د مرکز او ولسوالیو څخه ګډون کړی و. غونډې ته د کابل د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل هم راغلی و. د قومونو او قبایلو چارو وزیر د ټولو قومونو څخه ورته چې ټاپي پروژې د پلي کېدو څخه د ملاتړ وکړي او پرې د نظر چې امنیت ته یې څو ګواښ پیښ کړي.
دا ولې چې دا پروژې خپلې وبولي او خپل ملکیت یې وبولي او خپل مال یې وبولي خپله شتمني وبولي پهغه صورت کې کومې سره دا تبدیلکېدی شي او ملکېدی شي.
غونډې ته قومي مشران او دیني عالمان هم خبرې وکړې. دوی خپل بشپړ ملاتړ د ټاپي پروژې څخه اعلان کړ او دغه پروژې د فراه فرایوال لپاره ډېره اړینه او مهمه وبلله. دوی افغان دولت ته ژمنه وکړه چې په هر ډول امکاناتو به دغه پروژې څخه ملاتړ وکړي. له بلې خوا د فراه والي محمد آصف ننګ هم د غونډې ګډونوالو ته خبرې وکړې او د فراه د خاک سفید بکوا ګلستان او برابرک ولسوالۍ د قومي مشرانو څخه یې وغوښتل تر څو د ټاپي پروژې د امنیت په خوندیتوب کې د دولت سره پوره ملاتړ وکړي.
گلستان بالا بلوک خاک سفید تاسی بس کا نمائندگی کوئی ددی پروژے ساتنا حمایت او استفادہ دا ټول زمونږ وجیبہ ده. دا پروژہ به انشاءاللہ په فراه کې کامیاب رہی. دو پریکٹس مهم و اساسی را مدارم در قبال تطبیق پروژہ. پریکٹس های ملکی و نظامی و دفاعی و امنیتی انشاءاللہ سر ازی کار میکنیم. اجابت دیده دادی چه مثلا زمینی پروژه و سرزر عملی سی او پکان دو سر و لسم کی تطبیقات تر فرار رسیگی یعنی دا پت کار با منگا دیده ایزان دیده منطقه کمو
د ګاز د پایپ لاین د غزول پروژې چې د ترکمنستان هېواد څخه پیلېږي او بیا تر هند پورې غځېږي د فراه او افغانستان لپاره ډېر حیاتي بلل کېږي. دغه پروژه کابو 1200 کیلومتره اوږدوالی لري چې کابو 300 کیلومتره یې یوازې د فراه ولایت څخه تیریږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت د بکوا ګلستان بالا بلوک او خاک سفید ولسوالۍ قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د ټاپي د پروژې د تیرېدو د امنیت تامین به د تامین په برخه کې به له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم تیر ورځ د کندهار د سفر پر مهال د کندهار او جنوب غربي ولایتونو له اوسیدونکو وغوښتل چې د ټاپي د پروژې په پلي کولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د دې څرګندونو جزئیات د خان محمد سین پر راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی د کندهار او هاغو سلور ولایتونو لوسیدونکو څخه چې د ټاپي پروژې په مسیر پراته دي وغوښتل چې د دې پروژې لپاره کېدو سره مرسته وکړي. خاغلی غنی د ټاپي پروژه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وګڼله او ویل چې دا پروژه نه یوازې دا چې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان ګاز لګدوي، بلکې له 1500 میگاواټ برېښنا څخه به په هیواد کې ګټه واخیستل شي. خاغلی غنی دا خبره د چهارشنبې په ورځ په کندهار ښار کې د سیمې له سپینګیرو او مخورو سره په یوې ناسته کې وکړه.
د ټاپي برخې کې تاسو برسته وو امنیتي سکتور نه ولی صاحب نه ټول د دې 15 ولایتو والی صاحبانو عسکري اما له ټولو نه له ولس نه مرسته مې پکار. دا یې موږ او تاسې راتلونکي ده.
ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لېږدوي. په پام کې ده چې دا پروژه تر 2019 میلادي کال پورې بشپړه شي او افغانستان به له ترانزیت څخه هر کال 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په جوړې ناسته کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو جمهور رئیس ته په هغه ولایت کې د امنیت د خوالي ډاډ ورکړ او هیله یې ځنې وکړه چې دې ښار ته د برېښنا په راوستلو سره د تولیدي فابریکو، صنعتکارانو او سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس نصر الله وویل چې له کابو 14 کلونو راهیسې د برېښنا نشتوالي د دوی فعالیتونه ځنډولي دي. خاغلی نصر الله وویل چې که د برېښنا ستونزه یې واره شي د فابریکو له فعالېدو سره به زرګونو خلکو ته د کار زمینې برابرې شي.
که چیرې زموږ د برق مشکل حل سي زموږ تاجران و دې ته زړه ښه کوي چې د څې خپله سرمایه ګذاري په کښې پرې وکړي، ښه د حکومت سره په شراکت باندې وي او په خپله سکتوري خصوصي باندې وي، دوی سرمایه ګذاري کوي او په دې کې پانګه اچوي، زموږ ډېر انسانان به په کار اخته سي.
خاغلی غنی د کندهار ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا 1500 کیلو واټه چې د ټاپي د پروژې تر څنګ تیریږي د خلکو ستونزې به هوارې کړي. د افغانستان خلک سره لدې چې د ټاپی پروژه د هواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهمه غني پر امنیت هم اندېښنه خي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د چهارشنبه ورځې ناوخته د افغانستان د کرنې وزارت د چارواکو له لوري د خوست ولایت د مرکز سربیره په دریو ولسوالیو کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام د پلي کېدو پرانستنه وشوه. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې په خوست کې د کرنې وزارت په دې پروګرام کې له 4 میلیونه ډالرو نیولې بیا د خلکو لیوالتیا ته په کتو سره تر 4 میلیونه ډالرو پورې لګښت کولی شي. نوموړی زیاتوي په نوي لمریز کال کې به په خوست کې پر 1.5 زر جریبه نویو باغونو او 1 زر جریبه پخوانیو باغونو هم کار پیل شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي چې د بڼوالۍ او مالدارۍ لمیلي برنامې سربیره به د یاد ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې د کرنې د ودې پراختیا برنامه هم پلي شي. د کرنې وزیر چې د یاد وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای خوست تللی وایي
د بغدای بخش کې 1 زر جریب نوې باغونه به ایجادېږي او په عین وخت کې تقریبا 1500 جریب هغه پخواني باغونه چې بیا موږ کوی شو هغه اصلاحی کو هغه بخش کې کار کوو چې مجموعا 2500 جریب باغونه کې به کار سکل به انجام شي.
د کرنې وزیر وویل چې بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې د محصولاتو د راټولولو وسایل کیمیاوي سرې او دواګانې په 50% تخفیف ورکول کیږي. همدارنګه یاد وزارت پلان لري چې بڼوال د باغدارۍ له نویو طریقو او میتودونو سره بلد کړي. اسدالله زمیر وړاندې وایي
پلان لرو چې د 30 نه زیات گرین هاوس یا تجارتي سبخانو یا شنې خونې جوړ کړو. دویم د چرګانو د مادر استاک یو فارم ایجادو چې 1.16 میلیونه القاشوی تخمونه ظرفیت به ولري. د چرګانو د بچیانو د استولي یو فارم یا حچری چې ورته وایو تخنیکي چې تقریبا 1.8 میلیون چرګانو یا چرګوړو د تولید ظرفیت به لري. گوشتی چرګانو 40 فارمونه جوړو چې 600 زره چرګانو تولید ظرفیت به لري.
د کرنې وزیر وویل چې په خوست کې د شاتو د مچیو د 100 فارمونو او د شاتو د پروسس او بسته بندۍ لپاره د یوې فابریکې د جوړولو پلان لري.
سږکال موږ پلان کې لرو چې د شاتو د مچیو 100 فارمونه خوست ولایت کې له شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کړو او همچنان اصل او یا شاتو پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یو فابریکه خوست ولایت کې سږکال تاسیس کړو.
بلخوا خوست ولایت حکومت خان حبیبي په خپل خبرو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او په ځنګلي ډول د ځنغوزې د پروسس او له خوست بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ د اهمیت په باب خبري وکړي.
هله پیشنهاد مو دا ده چې د ملي شتمنۍ په توګه د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې موږ ته ځنګړي توجه وکوي. یو د جلغوزو ځنګلات چې په دغه برخه کې نوی پکتیا او خصوصا خوست ډیر مناسب اقلیم لري او موږ په خوست کې په دې لټه کې یو چې د پروسس یو مرکز جوړ کړو چې ټول افغانستان جلغوزي په خوست کې پروسس شي او له دغه ځینه بیا چین او د نړۍ نور هیوادونو ته صادر شي.
خوست ولې په ولایت کې د زیتونو د ونو لپاره د مناسب اقلیم خبره وکړه او زیاته کړه
موږ د صبروی نه نیولې بک او بیا تر ځاځي میدان ولسوالۍ پورې موږ په طبيعي توګه باندې نسبی زیتون تلرو اما وحشی دی هله مدارسی د جلغوزیو او د زیتونو په برخه کې خوست لپاره اړوند ادارو ته یو هدایت ورکړي.
یاد دی چې د چهارشنبه ورځ په ناوخته د کرنې د وزیر لخوا د 13 میلیون افغانۍ په لګښت په خوست ښار کې د میلمکور باغ د بیا رغونې کارونه هم پیل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له قاسم بازار پر استولې سمس کې لیکلي دي حکومت باید د سولې پر روانو خبرو کې بشپړ دقت وکړي. نصر الله له شاجوی څخه لیکي خدای دې وکړي چې د سولې خبرې کامیاب شي. عبدالقادر تکین له زابله پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې د خبرو په دریم پړاو کې باید له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. محمود روشن له غزنی لیکي هر پلار مور باید پر خپلو ماشومانو تعلیم وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه لیکلي دي ډیر خلک د ټاپي پروژې ته انتظار دي چې کار پکې پیدا کړي. ورته عبدالرحمن له اروزګان لیکلي دي د اروزګان امنیت په ځینو سیمو کې شنډې حکومت باید توجه ورته وکړي. عبدالمنان له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د اسلام آباد غونډې ته ډېرې هیلې شته. خدای دې وکړي چې طالبان نور له جګړې لاس واخلي او د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. او عبیدالله په راستول اسمس کې لیکلي دی د ټاپي پروژې ته افغانان ډېرې هیلې لري. خدای دې وکړي چې ژر تر ژره دا پروژه له افغانستانه تیره شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو، همداراس د سپورت اونیس پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې به د انتقاد په اړه واوري، څنګه انتقاد وکړو په دې اړه تفصیل درکو، او د سپورت په پروګرام کې د اونۍ مهم خبرونه له تاسو سره شریکو. البته دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې یو شمېر خلک قاچاقیږي، په دې اړه په تفصیل اوریدل شي. خو 2:30 دی، لنډ خبرونه له قسیم سلمل څخه. له ټکنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. په ازادي رادیو په روانه خبرونه کې مو په پیل کې دا خبر درلود چې جنرال عبدالرشید دوستم ویلي دی چې له حکومت خوا بدای نه دی. البته ځینې انتقادونه دی لري چې هغه د ویل چې دا حکومت د پخپله جوړ کړی دی. او همدارس مو په دې خبرونه کې واوریدل چې ټاکل شوی دی د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه وشي. د سولې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازی برخه اخلي. اوس پر شو لنډو خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو خبرو په دریمه غونډه کې به د لارې پر نقشه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به چې بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د لارې نقشه نهایی شي. په جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې د ګمرک د جماعت مخې ته یوې چاودنې درې ملکی وګړي ټپیان کړل. چارواکي وایي د دې حملې هدف د علي آباد په نوم د یو شرکت موټر و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هندستان له چمپیون لیګ ټیم سره تمریناتي لوبه کوي. د نړۍ د اویا هیوادونو مشران نن په لندن کې غونډه کوي څو د سوریې د نږدې 15 کلن کړکیچ له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره 9 میلیارد ډالر چنده راټوله کړي. په یمن کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان جلال بل ایدی الیاس ابو حمزه نن د امریکا د مشکوکې بي پيلوټ الوتکې په یو حمله کې ووژل شو. بل ایدی له داعش ډلې سره خواخوږي لرله. د انګلستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې له لندن څخه به تهران ته په جولای میاشت کې مستقیمې الوتنې پیل کړي. د آیت الله علي خامنئي یو سلاکار د انرژۍ په برخه کې له روسیې، عراق او وینزویلا سره د ایران د نږدې اړیکو غوښتنه کړې. او راپورونه وایي چې د امریکا د هوایي چلند دوه مهمو شرکتونو یونایټډ او دلتا وړاندیز کړی دی چې د الوتنو د عملی امیدوارې میرمنې باید د لاتین امریکا هغو سیمو ته پرې نښودل شي چې د زیکا ناروغي پکې خپره شوې ده.
اسدی راډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت وایي کسام د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د انسان قاچاق کم شوی دی، خو د انساني قاچاق بندونه له نویو طریقو څخه په استفاده لا هم د یو شمېر کورنۍ غیر ښکار کوي. په دې اړه تفصیلي راپور له رحمت الله افغان څخه.
د انسان قاچاق چې په اوسنی عصر کې د غلامۍ نوی بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یو ښه سرچینه بلل کیږي. پښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یو معتبر افغان امنیتی سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې انساني قاچاق بران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکی ځوانان د امنیتی هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم او غاګي خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د انسان قاچاق بران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دینی مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یو لسکلن یحیی په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی وو. که څه هم یحیی وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیی وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیی چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبانو غوښتل چې ما هم تیاری کړي نظام باندې پیسر ما مور پلار زه خرڅ کړم ولا که روپۍ ول هم تیاری وکړې دغه سې ولاړ سې دغه روغبار ورسره دغه ځان هم پېژر ملا کوي غټ سړی دی دغه ځای کې مشر تیا نه پاره لري غول وې که مالیا نیکو زی جنت ما زانم کوم سره کله جنت چې به برته راوتلې دلته مستنا کل کړي چې جنت ته برته رااله دلته
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غړیو د قطع د جنسي استفادې او سختو او لتوانو وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. له یحیا نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقوونکو سره وو تا ته یې څه نور در زده کول او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې؟
پنځه نفر زما رقم دا رقم ورسره وو چې دغسې ځان تیاري کړي روپۍ د پلورو ته ورکړي وو په زور یې هم راویستلي وو په رضانه ویستلي سلر سبق یې راکوئ دا وخت قرآن شریف یې کوئ وخت کم کم راکوئ لمونځ یې راښوئ واسکټ ما ته راکوئ مانا وسته ویل زه جنت ته موږ مالیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته لاړ شئ ولیا ته یې خو بیا کوچنیان یاست موږ دا اجاد کړو.
یحیا وای هغه وخت چې له طالبانو سره و څو ځله د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو. ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي. افغان امنیتي چارواکي وای ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هېواده بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاقیږي د بېوزله ولایتونو سمنګان، کونړ، بادغیس، فراه، بدخشان، بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي. د دغه وزارت وین علي افتخاري وای دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاقیږي.
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي. دا هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي. تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې، خو سږ کال 101 قضیې لرو. په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هېواد ته راګرځول سوي. دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي.
شمالي کشور بودن
ښاغلی افتخاري وای هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي چې ځینې یې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان څخه بیرته هېواد ته راستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کوم نورو ګواښونو سره مخ وي.
نو مشکلات بسیار زیاتی داشتن، قاچاق شده بدون از یک خانوادهش خبر داشت.
دوی زیات ستونزې لري. ځینې داسې کسان هم قاچاق شوي و چې کورونه یو احوال نه ورباندې درلود. قاچاق بلان ورته ویلي و چې ماشومان مشترک کړي د میاشتې به زیاتې پیسې درکو، خو کله چې وړي د یو ګدا په ډول ورنه استفاده کړي. له بده مرغه دوی ګواښل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي، پیسې کورونه ته نه دي لیشل سوي، له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلې د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي. د بغلان ولایت اوسیدونکی حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچاق کړ، خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو.
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم، پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم. په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم، زما په سر جګړې او جنجالونه وو. په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي، زه یې وهلم ټکولم، په ما یې کارونه هم کول.
دغه تنکی افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته یې ولیږه. له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانېد چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله او ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی. له هغې وروسته زما پلار خبر شو، هغه دولت خبر کړ، یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ، بیا را خلاص شو او له نهو میاشتو وروسته یې زه افغانستان ته راولېږلم. زیات تکلیفونه مې ولیدل، حتی قاچاقبر چې له ما څخه $3500 اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل. او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم وو.
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان 8 غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریښي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یواله تر ټولو لوی او جدي سنځه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه وګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاق کوونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزای وایي
زموږ امار او ارقام دا ښیي چې په دې ډېر نږدې لنډ وخت کې تقریبا 1400 تنکي افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه بې سرپرسته تنکي ځوانان دي چې ډېر خطرونه یې په سترګو لیدلي دي او احساس کړي دي. په تېره د انسان د قاچاق او پلورنې په بخش کې دوی اکثرا تنظمن شرایط په دوی باندې تحمیل شوي وي، په هغه کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه د لارې په مسیر کې ترسره شوي وي. حکومت کولای شي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډېر قوي ګامونه پورته کولای شي، نو د حکومت رول او نقش ډېر حیاتي نقش دی.
ویل کېږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بېلابېلو لارو یو شمېر خلک د کارموندنې په هدف په درواغجنو وعدو غولوي او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کیږي. د انسان قاچاق په زوره د افغانستان تر اوسه داسې قضیه موږ نه څه د اطفالو اوسي، څه د ښځو اوسي، څه د نورو خلکو نه اوسي. ګرچې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لیږي. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، موږ ډېر جدي تدابیر لرلو او ډېر مخنیوي سوی ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریب ورکړی و د ژوند سختې درته بیان کړې، خو یحیی وایي هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرج کړم والله که روپۍ چې زه خوښ دی چې زه مړ شم، نو دوی ته څه ګټه ورسېده؟ زه همدا همدلته څرخ ژوند کې زما هیله دغه شی ده چې زما څخه ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ شم ترکیې ته یو څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی شم، ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي. او دغه رکن خلک به ورک شي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دې زورونه راولي. دوی کوچنیان خرڅي.
خو د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږي څانګې مسول نجیب الله ببرکزای له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاسته د خپلو ماشومانو له لویدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترم مهند او پلرونه باید ماشومانو حقونه وپیژني. که دوی په غوره ګټه باندې پوه نه شي، زما ماشوم سل افغانۍ یا سل ډالره په ورځ کې راوړي، ولې دا فاصله ډېره زیاته ده. په دې فاصله کې د پاچاه د اقتطاف د جنسي تېر ډېر خطرونه نور. غوره ګټه په دا ده چې زه 15 روپۍ وګټم د کور نږدې وګټم، حتی په ماشوم یې ونه ګټم. که میندې د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي، دوی هېڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي.
د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هېواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هېواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. اکثره وخت موږ د ځینو کسانو په کارونو انتقاد کوو، نورو ته د نه کولو توصیه کوو، خو بیا همدا چاره موږ خپله ترسره کوو. کله ناکله موږ د ځان د خلاصون لپاره یو متل هم وایو چې اوبه اخیستی زګ ته هم لاسه چوي، په دې معنی چې د ستونزو او مشکلاتو په وخت د خلاصون لاره تعویز اخیستل ګڼو. تعویز کول او پرې باور ساتل په افغاني ټولنه کې لویه مخینه لري، خو داسې هم نه ده چې دغه کار د ستونزې نوي پیدا کړي. په لسګونو ځله وهل، ټکول او ان وژل د دغې ستونزې مسؤول ګڼل کېږي. لا هم د افغاني ټولنې ګڼ افراد پر تعویز باور لري، خو دا چې دا باور څه ډول دی او پایلې چې دي په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پایل کې د یو تعویز ورکوونکي هغه خبرې اورو چې د لاس خطونه ګوري.
زه تا ته اول خطونه مخیم، ښه زه چا ته نه ښیم خطونه. دا د ژوند خط دی او دا د سرنوشت دی، دا د زړه خط دی. او په زړه کې نازکته به امکان لري د خولې د لاس ډېر هم مثلا تا د مثلا آزرده شي، ولې په زړه کې څه نه لري؟ تا د کوم مهربان زړه لري، اما او یو هدف مثلا هم لري که کوشش وکړي خپل ادب دې هم په مرور د زمان سره خپل ادب ته رسېږي، کامیابي ته رسېږي. یو وارې، دوه وارې، درې وارې، څلور وارې د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و، خدای ساتلی. ولې ښه دعاګوی لري یا پشتیبان یا دعاګوی چې زیاتره د بدبینانو مخه یې نیولې ده.
دا ډول لسګونه کسان د ښار په خواوشا کې تر سترګو کېږي چې یوازې د خلکو د غولولو لپاره ناست دي او له هغوی نه پیسې اخلي. د تابیز د تاریخچې په هکله دیني عالمان بېلابېلې نظرې لري. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې د تابیز ورکول او د تابیز اخیستل د بودایانو له دورې نه راپدې خوا د خلکو په منځ کې دود شوی.
د دې تاریخچه د بودایانو نه شروع ده او د دې تاریخچه له هغې زمانې نه شروع ده چې هلته دین نه و او دین تحریف شوی. د اماغه نه دا تاریخچه شروع ده. کله چې د اسلام مقدس دین راغلی دی، قران کریم نازل شوی دی، د دغه مسایلو جواب ویلې مسلمانانو ته د روحانه لارې په توګه باندې لارښوونه کوي. فلهذا زمونږ په ټولنه کې یا بالخصوص زمونږ د کورنۍ او شخړو پرامنځته کولو کې دغه مسایل مهم رول لري. سره د دې چې نم ویشي د کورونو خزي په دغه سي مسایلو کې زرخ کیل کیږي، اغه نو بیا بدبخت شي. کله د یو جادوګر کور ته ځه چې پیدا کوي په خلکو تقسیمې او یو قسم ذهني ټینشن او فشار لاندې وي، فکر کوي چې اړتیا هم ده سره.
دا چې ولې ځنې کسان د ستونزو حل لا تعویز ورکون کینه، د تعویز په مرسته غواړي لزینو خلکو څخه مو پوښتلی چې د دې مسلې شاهدان دي.
دا یو عرف ګرځېدلی په خلکو کې، دا یو ذهنیت ورکړل شوی دی چې مثلا تعویز مؤثر ده، جن ده، فرید ده، دغه شیانو چې تحصیل لاندې راغلي دي زمینه دي. بلې خوا د تګ اوس مسایل نه ده، مثلا ډاکتر ته نشي تللی، ملا هلته ورته پیدا شي، قضایي او عدلي ارګانونه دا ګیله ده چې په دومره وخت کې د شیانو مخه نه نیسي.
امګه کور کې بیا ځین امه پلار به خیر سره ډیر مخالفت ده د کارو سره. هیڅ نه خو کېږي څوک چې مریض نور تاج ډاکټر ته لاړ شي او حتی چې داخل نه خلک راځي یا غوتار وخوي، یعنی بحث کوي سره.
زمونږ سیمه له هغې سره د فرهنګ او تمدن نهایت عقب مانده دي. تر اوسه پورې هماغه ابتدایي ژوند دی. دغه شقایط خو خامخا ډیر ډیر حاکم دي. یعنی زه خپل خو یو فرهنګي سړی یم، کنه ما خپل نه دی خرڅم، زما پلار ما ته راوړی دی چې کله ناروغه شوم.
په تعویز باندې ډیری هغه کسان عقیده لري چې هغوی د دین په هکله پوره معلومات نه لري. د کونړ اوسنګي عبدالقیوم وایي چې د اسلام دین 1400 کال مخکې خپور شوی دی، خو زموږ د ولس ځینې کسان لا تر اوسه هم په دین پویږي چې اسلام کوم کار نه روا او کوم ناروا ګڼلی.
اوس عجیبه عجیبه شعارونه پتې یوشتمه پیړۍ کې په دیوالونو باندې نو چې پورو پیسر عملیات او تعویزات او نو پیګم جادو شیکنه او پیر څه او روحاني، یعنی عجیبه غونډه ټولنه ده.
ځینې وخت تعویز د کورنۍ ترمنځ د شخړو سبب هم کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم بیا د خپل کور کیسه کوي، وایي چې د یو غړي د تعویز کولو له وجې په ټوله کورنۍ کې جنجال جوړ شو.
زما خپل د ترګې لیدلې حال هم دا ده چې په کور کې مناسبات دومره درهم پر هم فقط دوه تعویزونه پیدا کولو کې وشو. تعویزونه کې د ټولو کورنۍ نوم نشته شوی و او په هغه کې نشته شوی و زبان بند، زبان بند، زبان بند. کومه انګور د خپل د خواخ یا اندرور په خاطر زی انګور ته د خواخ نشانی وای کنه وای یو نخه کوي وای ولا ماغه ده که کومه خواخ زید انګور په نخه کې کومه نشانی ورته وای چې مثلا پزای پیټه ده یا مخه دسته ده، هغه فکر کوي چې دا هم ده غبی هم ده ده چې مناسبات عین تر دې حده پوری رسیدي چې ما اوریدلې دي چاقو کشی شوی په منځ کې د نارینه او جنگ شوی و، خصوصا د کابل په ښار کې دومره زیات شوی ده چې حتی د سرکو په سر ملایان ناسې تاویزونه ورکوي. دا یو تجارت ده، بازاریابي ده. یو کس چې ورځي هغې ته حتمن پیسې ورکړ کیږي چې ته زه دغسې یو تبلیغ وکړه تا ته به دومره پیسې مونږ ورکوو. دروازې څنګ کې ناست وایي دومره مریضان دې ته راځي.
د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی سید حبیب شاکر د اسلام له نظره تعویز معنی ګڼي. دا هم زیاتوي چې تعویز ورکوونکی هیڅکله د ډاکټر کار نشي کولی چې د یو چا درد تشخیص کړي بیا درملنه وکړي.
علما من حیث عموم هغوی طبیبان نه دی چې خلک تداوي کړي. په ډیرو احادیثو کې د تعویز لیکنې نه ممانعت راغلی. تعویز باید ونه لیکل شي. یو شمیر محدود کسان دي چې هغوی هغه تعویز چې په هغه کې آیت کریمه یا معصوره دعا ولیکل شي وایي دا جائز ده. کنی نور ټول علما وایي چې تعویز لیکل عموما ناروا کار ده، غیر شرعي کار ده. داسې څوک د دم او د تعویز نه د ځان لپاره معاینه خانه خلاصوي او خلک ورباندې غولوي او د تداوي مرجع همدا شیان بولي دا په شریعت کې جمهور علما وایي چې دا درست کار نه ده، ناروا کار ده، حرام کار ده. یو شمیر وایي هغه تعویز جایز ده چې په هغه کې مسنون دعاګانې لیکل شوي وي، جایز ورته وایي. دا نسې هغه سنت و بولی یا مستحب و بولی. من جاور و ملنگ سی پا خلق و بانده داس شیان خوری، یرا ور بانده خوری، لوت ور بانده خوری، داس شیان ور بانده خوری سی آقا باعث دیده که سی خلق و وجنی، مرمنی و وجنی، اطفال و وجنی، دا اشخاص قاتلین بلل کیگی او دی قاتلینو جزا په شریعت کې معلومه ده څوک چې قصدن څوک وژني جزا یې دا ده چې هغه باید ووژل شي. د افغانستان په قوانینو کې هم د دې لپاره جزاګانې ټاکل شوې دي.
قدرمنه دوستانو، تر دې دمه په خبرونه کې روښانه شوه چې تعویز اخیستل او پر چا تعویز کول اسلام منع کړي دي، خو په هغو کسانو چې تعویز شوی هغوی څه وکړي؟ دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون له استاد عبدالله کمول څخه کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو وشه د سخت تکلیف سره مخ شو. قرآن کریم د هغې په رابطه وایي چې کله جبرئیل امین راځي او یو ملایکه بله او یوې سر ته ودرېږي یو بلې خپو ته، د هغه په رابطه پوښتنه کوي چې تکلیف څه شی دی. ورته وایي چې پلانۍ ښځې په ده باندې سحر کړی دی، علاج یې څه شی دی؟ نو د قرآن کریم آیاتونه ورته وایي چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. د دوو سورتونو دا دی ولولي. کله چې دا لولي د هغې هغه غوټي چې یا هغه بندونه چې هغه تعویزونو ته ورکړ شي خپل خلاصیږي. پیغام دا دی چې د قرآن کریم تلاوت، اذکار او لمونځ اودس دا د دغسې منفي شیانو مخه نیسي او انسان نه پرېږدي چې په دغسې شیطاني جالونو کې ښکیل شي. او د دغسې شیطاني جالونو او آفتونو مخه او د دې د نیولو لارې چارې یوازې قرآن کریم کې مونږ پیدا کولای شو. په افغاني ټولنه کې، په مجموع کې، د اسیا په ټولنه کې چې آسیایي ټولنه کې مونږ ګورو، دغه شی رایج دی. د خلاصون تر ټولو اسانه، ارزانه او مفیده لار د قرآن تلاوت دی. قرآن کریم که څوک سحر کې تلاوت کی او له کوره ووځي، د ده محافظ الله دی، ملایکې دی. هیڅ قسم جادو او سحر په دې دغه نشي کوي. آیات کرسی دې لپاره بهترینه نسخه ده. سورت فاتحه او سورت اخلاص او سورت ناس چې ورته وایي، دا د دې لپاره بهترینه نسخه ده. زه فکر کوم په دغه ټولنه کې زمونږ د افکارو، د اذهانو د تنویر لپاره د میډیا د لارې، د مطبوعاتو د لارې، د منبر د لارې باید خلکو ته دا پیغام ورسول شي چې جادو، سحر او دا شیان چې دي دا هیڅ نشي کولی، په هغه صورت کې چې من د اسلام په مقدس دین باندې پوره آگاه او پوه اوسو. بدبختی دا ده چې من نه په اسلام کې پوره مطالعه لرو او نه په ساينس او ټیکنالوژي کې. که چیرته دغه جادوګر کور او محل او د اوسېدو د بدوباش ځای وګورئ، سړی فکر کوی شي که دی هر څه کوی شي نو ځان ته ولې د یو سالم ژوند د جوړولو زمینه نشي برابرولی. او که چېرته موږ په ټیکنالوژۍ پوهېدی نو موږ به ویلی وی چې دا چې پیاده ګرځي او دا چې د برق نه محروم دی او دا چې د ښه ژوند نه محروم دی، نو دا ټیکنالوژي ولې د تعویزونو او دغو په رابطه نشي کولی؟ ولې په یو چا داسې سحر نشي کوی چې دا جادوګر وزیر شي؟ دا پوښتنې ولې زمونږ زنانه، زمونږ ځوانان، زمونږ خلک د دې جادوګرو نه کوي؟ چې ته خپله په دغه حالت یې زما سلو روپو ته ناست یې، لسو روپو ته ناست یې، سوال کې چلونه جوړې، نو ته ولې خپله داسې څه نشي کولی چې هغه ستا ژوند له عقل کړي؟ ته پخپله د یو بدبخته ژوند خاوند یې، نو زما په ژوند په خوشبختۍ کې به ته څومره رول ولرې؟ جادو او سحر د ټولنې په بدبختۍ کې تر ټولو لوی عامل دی.
څه موده وړاندې چې د فرخوندې په نوم ځوانه نجلۍ له همدې وجې ووژل شوه، مسؤولو کسانو پرېکړه وکړه چې له لارو او کوڅو څخه تعویز ورکوونکي ټول کړي. دا کار یې تر یوه حده وکړ، خو په دې وروستیو کې بیا هم تعویز ورکوونکي ډېر شوي. دا چې ولې تعویز ورکوونکي بیا راپیدا شول، د حج او اوقافو وزارت له معین دایالحق عابد نه مو پوښتلي دي.
کابل ښار کې مونږ اتلس ناحیت دی کسانو مونږ تصفیه وکړو چې تقریبا 240 دکان یا مرکز و چې د دې دکانونه مسدود شو او فعالیتونه بند شو. او زمنا مونږ یو طرزالعمل جوړ کړو چې د خلک فعالیت باید حداقل د شریعت پر خلاف نه وي. کوم ګزارشونه مونږ ته رسېدلی چې مونږ هم دا تاییدو چې یا مخفیانه فعالیت شروع کړی یا هم تغییر د مکان یعنې خپل ځای بدل کړی او بل ځای کې فعالیتونه کوي. مونږ دې مورد کې تصمیم نیسو او کوم لازم اجراات دي هغه ترسره کوو.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینگ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي سپورتونو ل یو اتل احمد ولی هوتک سره غږیدل یو هوتک په نړیوالو سیالیو کې اتل ولی ترلاسه کړی. په دې اړه درته ریپورت لرو او له هغه وروسته به د رګبي فدراسیون ل مرستيال اسد زیار سره مرکه خبرو کړو. د رګبي ملي ټیم د اسیا لوبو لپاره چمتواله نیسي. رازول لمړی راپورته د افغانستان د رزمي سپورتونو اتل احمد ولی هوتک په یو لړ نړیوالو سیالیو کې اتل ولی خپل کړه. خغلی هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د په اف سی سی نړیوال سازمان کې چې د هند په ممبئی کې لوبي تر سره کړي خپل برازیلای سیال په لومړی راوند کې ناک اوټ کړ. د هوتک نه دوه نړیوالو سازمانونو د لوبي تر سره کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. احمد ولی هوتک په خپل ومه پر لپسې رزمي لوب کې یو برازیلای لوبغاړی مات او اتل ولی تر لاسه کړه. هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا لوب د اف سی سی سازمان لخوا د هند په ممبئی ښار کې وشو چې د خپل برازیلای سیال په لومړی راوند کې په سوک ناک اوټ کړ.
د افغانستان په اساسټو په سیالۍ کې ګډون او کالبته د پروفیشنل سیالۍ دی. د مال لپاره د افغانستان لپاره ډېر ستر ارزښت لري. د سیال په برازیل نو هغه د برازیل استاستو کو او پاته افغانستان استاستو خوشبختانه په اول راوند کې د بوکس په واسطه د تماټا ورکړاو دا شاله د افغانستان په ګټه کړنه.
خغلی هوتک ویل یاد لوبي ته ډیر زیات زحمت ایستلی او شاوخوا دوه میاشتې پر لپسې تمرینونه کړی وو. د رسمي لوب یاد تل همدارس ویل چې د لوب څخه مخ کې د ویزه او نورو امکاناتو په برخه کې ستونزې درلودې. خو له ټولو ستونزو سره سره لوب وکړه. د اف سی سی لوب د جنیوري په 28 په ممبئی کې وشو چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه رسمي اعلان په کې برخه اخیستې و. احمد ولی هوتک ویل چې د تایلند او روسي دوه نړیوالو سازمانونو هم ورڅخه غوښتي چې له دې وروسته له هغوی سره لوب وکړي.
په جاني سایت کې په ځان لپاره و امریکا هم سب کې چاوند د زموږ لپاره ډېر ځات ارزښ لري. یعنی ځکه و چې ملي نه ورسته نه ډېر متبر یعنی په دغه سازمان هغه د اروپای سازمان هغه هم ماته دعوت راکړي چې لازم راتلل کې سالي غال ته نو دا سالي نه خلاص هم پله پسې دوه دعوت هم یعنی دوه وړاندې سره ماته وشول د تایلند او بل د اورسین چې راتلل کې سالي له مخ سره وکړه.
هو تا کویل د یاد لوبي لګټلو سره د ګټلو لوبو شمیر په حرفي برخه کې وو او په اماتور کې لسو د ورسې چې جمع نه تر اوسه ول اسلو بکړي او هیڅ کومه نه د بایللې. کته هم افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې ډیرو سختې سره سره برخه اخلي خو د سختو تمرینونو له عمله د پاموړ لاسترودنی هم کړی دي. د ورزش د برخې کارپوهان ټینګار کوي چې باید لوبغاړو ته د ورزش ډېرې زمینی برابر شي څو کولای شي لدی نور هم خپل لاسترودنی زیات کړي. ریپورت مو اورید اوس هم راځو مرکه ته. د افغانستان د رګبي د فدراسیون لمرستيال اسد زیار سره مرکه کړی ده. د افغانستان د رګبي ملي لوبغاړي په یو لړ سختو تمرینونو بوختي. دا چې دا تمرینونه د کوم لوبو لپاره کوي خدای چې د اسد زیار په خبرو کې واورو.
زه باید وایم چې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په اړین کې د رګبي آسیایي سیالیو کې برخه اخلي چې د افغانستان نه علاوه په دې سیالیو کې قطر، چین، هندستان، ایران، قزاقستان، لبنان، پاکستان، فلیپین، سوریا، تایلند او کوربه هیواد متحده عربی امارات به کې برخه اخده. سیالی به په متحده عربی اماراتو کې په شپږم او اوستم د فبروري ترسره کیږي.
څومره باوري یاست چې افغان لوبغاړي بو کولای شي واقعا خوځلېږي ځکه چې دلته په افغانستان کې د رګبي لپاره ډیر زیات امکانات نه دي برابر؟
من نه سنځم چې په دې سوالو که امکانات نه دي برابر دا مشکل خو مونږ لرو لکه میدان له دا مشکلات لرو. لیکن یو خبر چې تاسو باید وکړم چې دا ځل یو افغان لاس له نیوزیلندۍ مربي چې ډېر زیات تجربه لري په رګبي لوبه کې هغه راغلی دی. د تیر دوه میاشتو زمونږ سره دا زمونږ ملي لوبډلې ته هغوی خپله تمرینات ورکوي. نو مونږ هیله من یو چې د تمرینات به یو تن اته لاسراوړنی ولري.
کوم لوبغاړي چې دلته لوبيږي آیا ټول د افغانستان نه دننه انتخابيږي په دغه سیالیو کې او دغه لوبه اهمیت څه ده د افغانستان لپاره کې یو غټي افغانستان آیا نور لیګونو ته هم افغانستان لار پیدا کولای شي که څنګه؟
نو اوس چې کومه چیرته په دغه لوبه کې بری ترلاسه کړي په دې کې دوه ټیمونه به داسې چې دغه به منتخب کیږي نو بیا هنګ کان کې نورې مسابقه نورې سیالۍ دي چې هغه ته یو موږ لار ومومو او د موږ یو څو پوینټونه چې کمې نمرې موږ خپل زیاتې کوو یا آسیایي غړیتوب چې اوس موږ نیمه آسیایي لرو نو دا به پوره آسیایي ولر.
یعنی اوس افغانستان په کوم ځای کې دی؟ د آسیا په کوم مقام کې دی؟ افغانستان او په نړۍ کې څومره مقام لري په رګبي کې؟
په رګبي کې باید وایم چې دا کم آسیایي اته درس ملکونه دي په دغه اته درس ملکونه کې چې په آسیا کې دي دې کې د افغانستان مقام چې دا له پنځو ملکونو نه موږ مخکې کړی او موږ تر ټولو نوې فدراسیون په رسمیت کې له آسیایي ټولنې سره ده. ټولې نوې یاستو ولې بیا هم یو پنځه ټیمونه نه موږ مخکې یو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سي تر بل یو موزه سفیولا ستانګ ځای په پاکه وبخون کې خوایس پارم هیڅ به ولري